ستړی مشه نجیب عامر یم او په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو ریپورتونو تازه ورکړل شوې دي. له خبرونو وروسته نور موضوعات سیړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پېښور های کورټ کې د پی ټی ایم پر غونډو د ډزو پر ضد درخواست اورېدنه وشوه. ملګري ملتونه وایي طالبان له هغه څخه د افغان میرمنو زورولو ته دوام ورکوي، او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اسرایلو پر ضد به له خپله هوډه ونه وړي. د خبرونو تفصیل نن د پېښور های کورټ جج د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزارت نه ځواب وغوښتو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډو چا چاپی وهلی دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی. نن د اکتوبر په څلورمه په پېښور های کورټ کې په همدې اړه یو اورېدنه وشوه. دا اورېدنه د خیبر د اوسیدونکي زاهد الله په درخواست وشوه. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال لډیو ته ویل هر چا ته د پر امن احتجاج حق حاصل دی.
جیو پرامن جرګه کیږي د پښتنو د پاغه باندې شیلینګ او ډیر ګیس چې کوم دی دا ولی استعمالي زمون قبایلی روایت دی. داغه مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه باندې شیلینګ او داسې نو کول چې کوم دی کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیسه انسټراکشنز نشته.
بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هغه نه دی خبر چې د خیبر د جرګې په ځای چا چا په وخلی دا نوموړي زیاته کړه چې که د خیبر پښتونخوا پولیسو دا کار کړی وي نو پښتنې باید لاغوی نه وشي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي د اکتوبر په څلورمه تر نیمې شپې وروسته پر ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلي وو. دا په داسې حال کې دا چې پښتین د روان 2024 کال د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې کولو اعلان کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د غوی په وینا د عدلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت سلور لارې یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. د پی ټی آی قافلې په هغه احتجاجي مظاهره کې د ګډون لپاره اسلام آباد په لور روانه شوې دي، خو د هغه ګوند غړي او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی سرخار تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې چا ته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته د داخلو اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوی د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. هغه زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجر ځواک سرتیري هم اسلام آباد ته وربللی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمیټ چې روسیه یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 30 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه هم درنګ ویل دغه پروسه باید سیاسي نشي. د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او دا یې له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. دغه ادارې پرون په خپلې ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي دي چې د ښځو د حقونو د بېسارې کړکېچ لامل شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د مشال لډیو د افغان څانګې پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وار ادعاوې کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنائی وایي پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران له خپله هوډه په شان شي. نوموړی د اکتوبر په 4 په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف په روانه اونۍ کې د ترسره شو ایرانیو میزایلي بریدونو ملاتړ وکړ او ویویل دا یو مشروع قانوني ګام او کړتیا ولیدل شوه نو تهران به دا ګام بیا هم اوچتوي. آیت الله علی خامنائی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه لپاره ټولو شو خلکو ته خطبه ورکوله په عربی او فارسی ژبه د خبرو پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسرائیلو پر لبنان پر لپسې لوی هوایي بریدونه او ځمکنۍ مداخلت کړي ایران بلدی ویر چې ګینی په منځني ختیځ کې پراخه سیمه ییزه شخړه رامنځته کیږي د اسرائیلو پر ضد له کاروایي لاس وانخلي. خامنائی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیلو لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا به په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل وي چې خامنائی عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه. هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سواکونو د قماندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. پېښور های کورټ له صوبایي او مرکزی حکومت نه د پی ټی ایم پر جلسو د ډزو او د اوخ کی بهاون کی ګیس ته استعمال سپیناوي غوښته دي. وکیل علی عظیم افریدی وای
دا خبره پکې راغله چې د دې پروینشل ګورنمنت سره مشاورت نه دی کړی او ان اټس اون موشن ټیر ګیسینګ والا سچویشن او فایرینګ والا سچویشن جوړ شو دی نه او هغه د وجه مطلب چې امن ډیسټرب شو.
جمعیت علماء اسلام فی او می نیشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د تشدد غندنه کړې ده. د پیښور سیدونکو د وړو د بای لوړوالی پریشان کړی دي
او بل اوسې پکې راته دا وړم ګران ته نو مونږ چرته دو مونږ خروس.
په سواد کې د آنلاین جالي کاروبار لواجی خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلې دي.
نو دیسی لکه مطلب جو پیرا بگیری ده درزو خوری بیا بگی نور پیسی را وڑی نور انویسمنت وڑی پیشی بدی که اخپلی را پزیگم نو پا آغی که لکم تاوانیش.
په نړیوالو ریپورټونو کې باور چې اسرائیلو پرون هم په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو د بریدونو خبر ورکړی. دا او نور ریپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړي. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته لکه څنګه چې تاسو خبرنو کې هم اوریدل نن په پیښور های کورټ کې د خبر د یو تن لخوا د دایر شوی درخواست اوریدنه وشوه چې په کې له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وشوه د پښتون ژغورنې غورځنګ په کیم د پولیسو د چاپی سپیناوی دی وکړي چې د سیول وشول عدالت کې وویل شول پولیس ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرامن احتجاجونو په کیم ډزې شوې دي قربان یوخ کی بهاون کی ګیس استعمال کړی دی او زورولې دي. د پیښور های کورټ جج د صوبایي حکومت شپږو او وفاقي حکومت د داخله وزارت چارواکو نه ځواب غوښته دی. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پولیسو بیګا په 3 ځل د دوی په جرګې په انتظامی کیمپ باندې چاپه وهلې ده. د غورځنګ په خبره پولیس د دوی په کیمپ ورغلل خو ډزې نه دي کړې. البته دوی د ځانونو د بچ کولو په خاطر منتشر شول. د نوي چاپو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا تر دې مهاله سندې ویلي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د ډزو او د ګیس ګولیو شیندلو ضد درخواست باندې د اړوند ادارو نه جواب وغوښتل. پیښور های کورټ کې د خیبر ضلعي اوسیدونکي زاهدالله چې په عدالتي درخواست کې درک د خیبر ضلع د شلوبرو قبیلې ښودلې. دغه درخواست د اکتوبر په 3 عدالت کې جمع کړی. هم په دغه ورځې عدالت کې اورېدنه شوې او نن د اکتوبر په 4 عدالت په دغه درخواست کې فرقونو ته نوټس ورکړی. درخواست چې د پیښور های کورټ د وکیل علی عظیم افریدی په واسطه داخل شوی. وفاقي وزارت داخله چیف سیکرټری خیبر پختونخوا، د داخله چارو سیکرټری خیبر پختونخوا، د پولیسو صوبای مشر، د خیبر ضلع د پولیسو مشر، د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او د جمرود د تانی ایس ایچ او پکې فرقونه ګرځول شوی. د علی عظیم افریدی په خبره نن د اکتوبر په 4 چې دغه فریقونه عدالت ته ورغلي وو، عدالت ته چیف سیکرټری نه پوښتنه کړې چې آیا د وفاقي حکومت په وینا دوی نیغ په نیغ عملیات پیل کړي او د صوبی حکومت یې هیڅ نه دی خبر کړی. د دې ترڅنګ عدالت د دغه فریقونو نه ځینې نورې پوښتنې هم کړي.
دا خبره پکې راغله چې دوی د پروینشل ګورنمنټ سره مشاورت نه دی کړی او آن اټس اون موشن یې ټیر ګیسنګ والا سچویشن او فایرنګ والا سچویشن جوړ شو د دې نه او هغې د وجې مطلب چې امن ډسټرب شو او هغې سره سره د عام شهري خلکو حقوق هم غضب شول. رایټ ټو لایف چې دی فنډامنټل رایټ دی اوسیدونکي خلک چې اوسیږي پورم نه اوسیږي او په طور طریقې آزادانه طور پر خپل کاروبار کوي نو هغه د دې سټیپس نه بیا یو قسم له ډسټرب شو. او انټرسټنګ فیکټر پکې دا و چې د صوبایي حکومت پکې سې نه و او دې د صوبایي حکومت د مشاورت نه بغیر یو اقدام کړی دی.
عدالت ته ویل شوی وفاقي حکومت د چیف سیکرټري او د پولیسو په نوم یو خط لیکلو چې پکې غوښتلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو د چاپی وهي او دغه غونډې د ګنې ونشي. دغه خطی کله لیکلو نیټه خو معلومه نشوه خو د علي عظیم افریدی په خبره دوی عدالت ته وویل وفاقي حکومت که هر څومره یو چاته د آئین او د قانون د لاندې عملیاتو وینا وکړي ضروری ده چې هغې کې صوبایي حکومت ورسره ملګری وي او د صوبایي حکومت ته مشورې او د اجازه بغیر رعایت یو ګام پورته نه کړي.
نو موږ دا ویلای چې آئین کې آرټیکل 129 ته 129 صوبایي حکومت ډیفاین کوي چې وایي ستاسو هغه کې چیف سیکرٹری ناراضي چیف منسٹر دے او داغه سره کیبینټ دے. نو بشک چیف سیکرٹری د وفاق نمائندې یا داغه نومینی او دلته خیبر پختونخوا کې اپوینټ شوی نو هغه چونکی په خیبر پختونخوا کې مقرر شوی دی نو هغه پابند دی چې د صوبایي حکومت پالیسی فالو کوي. نو لہذا اخره کې کوټ داغینه اوس په بلیک اینڈ وایټ کې رپورٹ وغوښتو.
عدالت کې جمع شوی درخواست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم خو نه دی لیکل شوی نه زاهد الله بیا داسې خودل شوی چې ګینه هغه د یاد غورځنګ پلوی او یا عہدیدار دی. البته دا تذکره پکې بیا بیا شوی چې جمهوریت کې غونډه کیده ګډونوالي پرمن خلکو خو پولیس ور باندې چاپی وهلې او د اوخ کې بیان کې ګیس ګولیو په شمول د ټوپک وړزې هم ور باندې کړی. عدالت ته ورکړل شوې درخواست کې غوښتل شوی چې ټول وواړه فریقونه دي منې کړی شي چې د دغه غونډې جوړونکې ډلې مشران پلویان او منتظمینو باندې دي د ګیس ګولۍ نه وروي او نه دي ځوروي. دوی هم غوښتلې د دوی کېدونکې پورم نه غونډه ته دي سازګاره ماحول هم یقیني کړی شي او اخیره کې دا هم ویلي چې د دغه ډلې ضد د هر رقم عملیات ودروي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال لډیو ته وویل چې هر چا ته د پر امن احتجاج حق حاصل دی. له نوموړي سره د مشال رډیو خبریال مجید بابر مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
دا کیس چې کوم دی دا د پی ټی ایم نه دا د اوورال د دې صوبې عوامو د پاره او د خصوصا د پښتنو د پاره چې یو پرامن جرګه کیږي د پښتنو نو په هغه باندې شیلینګ او ټیر ګیس چې کوم دی دا ولې استعمالیږي. مو حکومت نه چې تاسو شو یعنی ما نه چې کله بینګ چیف منسٹر ایڈوایزر تاسو شو مونږ وردو چې مونږ چې کوم دی مونږ د دې سخت خلاف یو یو کس جرم کړی نه دی یو کس غلط کار کړی نه دی خو یو پرامن جرګه ده یو پرامن د غدې طریقې کار دی دا زمونږ قبایلی روایت دی داغی مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه باندې شیلینګ او داسې نه کول چې کوم دی نو مونږه که تاسو د دې پریویس آرډر کتلې پرونی آرډر شیټ هغه کې باقاعده ایډوکیټ جنرل یی دې پخپلا ما دغه د دې خبرې بالکل سپورټ کړی دی چې کم دغه شیلینګ یا کم دغه چې کیږي نو هغه چې کم دی هغه کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیسما انسټرکشنز نشته.
د دې پولیس کاروایي ذمہواری اوس پچا ده.
د دې بابت کې نن چیف سیکرٹری صاحب او اے سی ایس هوم او دغه چې کم دی د سی سی پی او چې کوم د خیبر او د پیښور جوائنٹ ایریاز ورسری دي اغیرا وغوښتلی شو اغی ته وې داغی خپل بیا دلائل پیش کړل چې یو دغه زه کې امن او امان راوستو د پاره مونږ ته د چا انسټرکشن ضرورت خو نشته، نو چې دلته امن او امان راولم نو ماته به یو اتارټي انسټرکشن پکار دي. نو مونږ جواب دا ورکړه چې دا خلک خو چې کم دي دا خو څه اوس نه نه ده، دا خو میاشت نه زیاتو شو چې دلته کلته ناست دي او پورا رپورٹ
صوبائی حکومت با آیا دغی دغی ته اجازت ورکی دغی ته سیکیورٹی ورکی او دا جرګه به کیږي کنه د صوبائی
ګوره جی صوبائی حکومت چې کوم دی هر یو د پښتنو پرامن جرګې اجازت ورکي انلس اینڈ انٹل آغا وقت پورے سو پورے آغا اینٹی پاکستان نی یا آغا چرتا د بل ملک جنڈا یا سپریٹسٹ سلوگنز داسی سلوگنز چې کوم د ملک انٹیگریٹی او د دې سولیډریټی خلاف نو هغه پورې چې کوم دی د دې حکومت دا دغه دی چې هغه به پرمن جرګه علاو کوي.
د دې انسټرکشن تاسو پی ټی ایم مشرانو ته ورکړی دی؟ هغه د دې نه خبر دي تاسو د دې هدایتونه؟
دا خو چې کوم دی دا د چونکی د اډمنستریشن کار دی، زه خو په لیګل سایډ باندې ما چې کله اډمنستریشن نه ماته دغه راشي ګایډلاین راشي یا سه انفارمیشن راشي نو هغه بیا زه تاسو سره شیر کولی شم.
او داسې خو څه امکان نشته چې بیا د پولیس کاروایی وشي د دې په دې جرګه؟
نو فی الحال خو چې کوم دی خبره های کورټ ته راغله، چې های کورټ ته راغله نو دې نه پس که څه ایلیګل دغه کیږي ایکټ کیږي نو های کورټ به بیا هغه کې خپل انټرفیرنس کوي.
داو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل اوثمان خیل چې د مسجد بابر پختنې ځواب ولې بیا هم دغه موضوع سیډو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو وړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. پولیس او صوبایي حکومت لا د هغو ګوندونو د مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. البته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر په 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د صوبې لوړپوړي بیوروکرات یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایی لارښوونه کړې وه. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر په 11 په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې موخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل موندل دي. غلام غوث نور تفصیل سره.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شوی دے چی دیر دا گندنی وڑ خبر دا دا دوی دا نظریے سرا اختلاف کے دے شی پا دے باندی بحث ہون کے دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگہ کوي. کچری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده. نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه.
بلې خوا ته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تعپوز مومن د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د اوخ کې بیون کې ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیر شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې کړې دي.
پی ٹی آئی
ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا دخپل جان لپارا د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی دخپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بلچا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي پولیس او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په رسنیو په خپور شوي د کورنیو چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایۍ کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوي هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورني غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړې او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللم کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه خو د اکتوبر په 2مه او 3مه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال رادیو دا او تاسی خبری گڑی آوری لیوی مدیر ایسی دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا قاضیان و ترمانز دا قانونی او دا عدالت دا انتظامی چارو پاڑا اختلافات جوار شویدی دا غیوا دا دلی و قضایی چارو خبری الان وای چی دا اختلافات ترغی روز تا نورم پا داگر شوال چی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا و دستر محکمه بل ورد پوری قاضی منصور علی شا یو بل تا اختلافی خطون اولی کل دیوائی دا سخکاری چی اس محال دا سپریم کورٹ قاضیان پا دو ډلو ویشل شوې دي پښتانه دا چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو ترشا څه دي عبدالحی کاکړی ځواب راکوي
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودې شي نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیرو شاوخوا شلو کلونو راسي د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي نوموړي د اکتوبر پر درېمه مشالې ډول چې تر هغې وروسته چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت هڅه پیل کړي چې له پارلمانه څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور کړي په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي
ججانو ترمنز یو ڈیوائڈ دے چی یو طرف تا چیف جسٹس تے چی حغا دا موجودہ حکومت تے یا دا حغی دا غا مواقب چی دے تاثر دے چی دا حغی مرستیال دے او بل طرف تا کم چی سینئر ترین جج دے جسٹس منصور علی شاہ چی دا غو پا بارک دا تصور دے چی دا غو کمڈل دا نو آغا دا پی ٹی آئی سرا ہمدردی لری
د پاکستان حکومت د سپتمبر پر وروستۍ کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منظور کړي خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودلو له کبله وځنډوله په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منظوري په صورت کې به د قاضي فایزیسا کاري موده وغځېږي. د چیف جسټس قاضي فایزیسا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور الیسیا د سپریم کورټ چیف جسټسي. خو د چارو د پوهانو په وینا که چېرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور سي نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دې په خبره د دواړو ترمنځ دا د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض که هم داسې وي نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایزیسا کاري موده دې وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبریال وحید مراد مشالیډو ته وجه بیانوي.
ټول دې وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نردي وخت کې پاکستان اسټبلیشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې دا ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم دې وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کې انټرپریټیشن کې نو دا د خوښ دی او دوی نه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغې لاندې چې کوم سپریم کورټ دی هغه راشي. ولې چې دوی د هغې تشریح نه د آئین تشریح نه دودا یره ده دودا چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوندې ډله ده پی ټی آی د عمران خان جماعت چې ده نو دودا پوهیږي چې هغه به د هغې فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبریاله نوشین یوسف مشالید ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر په ډاګه شوي دي.
بخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نه ول خو اوس بالکل ښکاره شوي دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. بخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بل سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډېره ښکاره شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالیډو ته ویلي چې دوی ته نه ښکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکو وایي چې د وړو بیو زیاتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. دوی وایي چې په وروستیو کې د شلو کیلو بوجۍ وړو نرخ 100 روپۍ زیات شوی دی. د وړو کاروباریان وایي چې د بیو لوړېدو لوی لامل له پنجابه د غنمو واردات یا درآمد بندیدل دي. خو د خوراک صوبایي وزیر د تیرې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې دعوه کړې وه چې د وړو بیې کمې شوې دي. خالد نیاز رپورټ لري.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګرانۍ سخت پریشان کړي دي. دی وای نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او کده کور نور ضرورتونه.
غریب ځان لوړو غټي دالچینی پیدا کی مزدوریو کې روغ ناروغ شل ثوانوري مسلې دي. نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوری کړي. نو چې کوم غدي وړ دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخسته.
افسوس پاکستان د روان کال اگست میاش کې یو سروي کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سیزونه اخستلو کې ستونزې رامخته دي. سروي تر مخه د بچت توان نه لرونکي پاکستانیانو شره 90% ته رسیدلې ده. سروي کې ویل شوي دي د معاشي بحالۍ نه مایوسه پاکستانیانو شره کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 80% ته رسیدلې ده. پیښور کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجی خلک نشي کولی چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمون د خپل سامان دومره ګران دی چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو. چې چا ته وې دا په شل دی پریږي دی راته او بل اوس یې پکې راته دا وړم ګران کړ. نو مونږ به چېرته ځو؟ مونږ به خروس پټاټه چنګمانو او مونږ نشو پاللی.
د اړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره راشي په مارکیټ کې دا 55 روپے خود دی سره گرانی کنه جی بلد وجه دار دا پنجاب نه څنګه دا اوس دا جلسی جلوسونه روان دي کنټینر دا اوس پلار گاډي ولال دي خلکو او پرمټ باندې رودي بغیر پرمټ نه رودي کنه جی
بلخو د خوراک صوبای وزیر ظاهر شاه تورو د سپتمبر په 25مه د چترال دوري په موقع رسنو ته ویلي حکومت د کروندګرو په مفاد کې د دوینا غنم اخیستې دي چې لوجي دوړو قیمتونو کې هم کمی راغلی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد نیاز تم دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. نو رپورټونه وروسته اوس په مو کې د خبرنو لنډیست. نن د پخورای کورټ جج د صوبای حکومت او وفاقي حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه جواب غوښتو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډو چا چاپی وهلې دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی. په داس حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي دی چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده. پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو د غوی په وینا د دې د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې چاته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمیټ چې روسیا یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکي وینا کې وکړه. د افغان ښځو او نجونو وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلې او دا یې له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران له خپله هوډه په شان شي. نوموړي نن په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف په روانه اونۍ کې د ترسره شو ایراني میزایلو بریدونو ملاتړ وکړ او ویل دا یو مشروع قانوني ګام او کارتیا ولیدل شو نو تهران به دا ګام بیا هم اوچتوي. نمشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واوریدو. د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. اسرائیلی پوځ پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو د هوایي حملو خبر ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې. حزب الله یو ګوند دی چې په پارلمان کې استازي هم لري او اروپایي ټولنې یوازې پر نظامي څانګې بندیز لګولې دی. په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په وروستیو اسرائیلو حملو کې په لسګونو ژغورونکو مرستندوی دوی کارکونکي وژل شوی دي. په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او بنسټونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح نور معلومات راکوي.
د اسرائیل پوځ پرون ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایی حملو کې ووژل سو. تر د مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په داسې حال کې چې په راتلونکي ژمي کې به څه باندې 2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. هغه اداره د بودیجې کموالي له وجې یوازې د 6 میلیونه وګړو مرسته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له اوسه په 23 ولایتونو کې چې په ژمي کې لارې بندېږي د خوړو زیرمه کولو هڅې کوي. تفصیل یو وار بیا د سالم احمد سالین.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي را روان ژمی شایي په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغې ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 2 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځورېږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوی کولی سي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په 23 ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 2 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشتوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه ښځې او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/3 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمنسیوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ کسانو شمیر 23.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د تقاعد یا پنشن په اړه یو نوی پالیسي اعلان کړی ده. د سکیم له مخه حکومت په هغو سرکاري کارکونکو ته پنشن نه ورکوي چې د 2024 کال د جولای نه یې کار پیل کړی وي او د میاشتې تنخواه به یې پیسې کټ کیږي چې د کاري مودې د ختمېدو یا د ریټایرمنټ وروسته به ورته ملاویږي. حکومت وایي دا پریکړه د مالي ستونزو له امله کړې. بلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلی او وایي چې له مخکې نه ګرانه یې ژوند اغېزمن کړی دی. د نوې فیصلې سره به مشکلات لاسې واشي. له پېښوره عصمت علي شه.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه د کنټریبیوټري پنشن فنډ سکیم په نوم د یو نوې پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشت نه برتی شوي ټولو سرکاري کارکونکو ته حکومت پنشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت دغه پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې سرکاري کارکونکو پنشن د 0 ارب روپو نه سیوا شوي. د سرکاري کارکونکو د اتحادی اګیګا د پېښور جنرل سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پنشن اصلاحات په نامه د دوی پنشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغې کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,30,000 چې کم دی پکې پکې سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو
داسې په منډه کړی دی او داسې ظلم او زیاتې ورسره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولی. یعنی تنخواه دله ختمی سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتې شوی دی، هغه ته وایي چې تاسو ته جی پی فنڈ ضرورت نشته، تاسو بس سی پی فنڈ کوئ. دی چې دومره زور سرکاري ملازم لور کوي، نو دی مهرباني داو کې خپل چې کوم اخراجات دي، کوم عیشانی دي، کوم منسترانو سره پروتوکول دی، هغه دې دی واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دي، هغه لپاره دی 200% چې کوم دی نو پترهګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي، ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پینشن لپاره مختص کړي شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پینشن په مد کې 8.2 ارب روپے ورکړی وي، او سخت کال دغه بجټ کې 1.2 ارب روپے اضافه شوې ده. د ستمبر په 1 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلیو د پینشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں، اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتونه چې بندول غواړي هغه به بندو، او ځینې وزارتونه به په نور وزارتونو کې زم کوم. د پینشن په اړه هم ډېرې خبرې کېږي چې موږ د پینشن په اړه څه کوو. نو موږ د پینشن په نظام کې بدلون راوستی چې د کومو کسانو ته چې پینشن ورکول کېږي هغه به جاری وي. دا ویل ډېر اسان دي چې ګنې د گریډ یو نه تر 14 پورې تاسو دا وکړي، او د 19 نه تر د 22 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امینډمنټ لانی پړېږي.
یا دی وی چې د کنټریبیوټری پینشن فند سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې روان کال د جولای د ډومبې نیټې نه برتی شوی، د هغوی د بیسیک تنخانه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پینشن په فند کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د پینشن اصلاحات په نوم د پینشن په نظام کې کوم بدلون راوستو، د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسي.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي، او تنخواه غوښتو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ، بیا د هغه مرګ، بیا د هغه ښځه، بیا د هغه لور، دا سیستم دومره اوږد و. که مونږ وګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت دغه پینشن اصلاحات دپاره خپل قانون راوړی و، او هغه وخت چې کوم اخرنی ملازم دوی بردی کړی و 2009 پورې وا صوبائی حکومت هغه ته پینشن ورکړي. هغه نظام په تحت لکه تاسو حساب لګوئ چې یو ملازم اوسطن 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پس هم تاسو باندې پروت دی، او تاسو بیا دغه سره سنه شي بولې، نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 رسانو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورزی هم په خپلو خبرو کې ویلیو چې د معاشي ستونزو له وجې شپږ وزارتونه ختموي، او لیونیم لکو سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په وروستیو کې په سوات کې د 11 ټولګي یو زده کوونکی د پرلیکا یا آنلاین پانګونې په یو جعلي کاروبار کې په لکونو روپو پوروړی شو، او تیرونه یې ځان وواژه. تر هغې پیښې 2 ورځې وروسته د سوات یو اوسیدونکي خبریالانو ته وویل چې 30 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم پوروړی شو چې خلکو تښتولی دی، او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې له چپرلیکا کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورسخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ د آنلاین دوکې ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست فان دی دے دا کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونږ ته یو میسج راغی چې پدی امین الله باندې زمون قرضه ده او مطلب دے قرضه تاسو
ته راغی دا سواد کنجو یو مور دے چې د خپل زوی در اخلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یو نیم میاشتې راسي بندیوان کړي نن دوه ورځې وړاندې د تاسو د کابل بره باندې او تلس کلن د یو لسم جمعه ز تکونکو په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جوار کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي وو آنلاین کاروبار او بیا د کې جواری څه شه ده په دا اړه سواد کې د سافټویر کمپنی مالک انجنیر سمت خان وای چې آنلاین روزګار هغه دی چې څه شیان خرڅول اغستل آنلاین جواری یو بل عمل دی دی وای
نو دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او ایپس راوتی دي یو شارټ ټرم لپاره او د خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کړئ وو ورته کې بدای ډبل شي یا کوین دی یا ڈبل کوئن کې دا کلک کوي دا داسې دا آلریډي دا یو داسې فراډ یا نو سکیم دي تیار خپل حساب دي دا اټریکټ کی په ولنه ورځ کې تعالی لګې ډېرې پیسې در کی ته دا غو یو قسمه یو تا یې زموږ را استعمالي بیا ته نور خلکو ته وای چې لګې دي کې ما ډېرې پیسې وګټلې ته دې تر شاته دا شنتی رو رو خلک دې ته انوالو شي بده کې او دنیا خلک بده کې خپل هم پیسې بربادې کې د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي اغه زره هم نه کې دې سره هغه ژوندۍ ټوله تباشي خراب شي
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼه جوړوي او د 13 درو کلون راهسي سافټویر کمپنۍ کې کار کوي دی وایي چې سواد کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلون نه تر شپږش کلون پورې زلمی کوي بعض وخت جواری کې او دوکه پزې سم کاروبار لکه بیټکوین فای کوین او داسې نور کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجي کته شي نو د زیان سره مخ شي
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ کوي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره برابرې نو کله چې بګیدا کسان مثلا راشي او دوی به کې انویسټمنټ وکړي او ولګي کنه دوی له پرافټ مرافټ وکړي کله به دې خوند باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دی او دا قصې مې سي دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتر د دې مارکیټ نه پیسې مې سي او باسي یا نور سو وجي نه خو دا غي کله مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکړي نور پیسې به سي رول وي خیر دوی کې شي دې پیل به کې نور وګټم غواړم نو دې سي لکه مطلب یو پیره به کې دې درزو خوري بیا به نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکړي شي بلې کې خپل را پځي کم نو پاغه کې لکم تاوان شي دې سي نور نور جوړای کې لګړي دومره تاوان شي چې بیا سر خپل اپشن نه قرضې به کې شروع کړو دا کې سیمې سیمې دې روز نه ولا مطلب دې زیات ډیسټرب شي منټل ایم ډیسټرب شي
دا آنلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي سمت خان زیاتوي
زبا دا اوم د دوه مشرانو دا چې کله هم دوستان پیسې غواړي تاسو خو د شي څه د پاره پیسې غواړي فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډیر زیات خلک دلته ما په راځي آنلاین ز انویسټمنټ کوم آنلاین سې انویسټمنټ ته هم دا غراته وي ویب سټ د کوین علم پلان کې علم دا علم باندې باندې انویسټمنټ کوم نو پکار دار چې تاسو دی یو ایکسپرت یا نږدې څوک د سره هغه سره لګ مشوره وکي د خپل پلیټ فارم چې کوم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخای د دې نوم چک کوي د دې ریویو چک کوي په هغه به بیس باندې بل لینکډین باندې چک کوي د دې په سوشل میډیا لګونته کې هغه هیستوري چک کوي ډایرکټلی پته لګي د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د دې کې زیاتره کمپنیانه د نور هوادونو نه کار کوي ځکه متاثر خلقتا ورستا سقس مامرستی نبیلاویگی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو بلوچستان په مرکز کوټه کې د لویو او وړو مورنیو ژبو د ودې لپاره د ورځنی نړیوال کانفرنس نن هم دوام لري پرون د کانفرنس پر لومړۍ ورځ د پاکستان او نورو هیوادونو څېړونکو او ژبپوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې او په مورنیو ژبو یې د تعلیم پر ارزښت ټینګار وکړ څېړونکو مشال اډیو ته وویل چې خلک هم باید خپل ګړدودونه یا لهجې خوندي وساتي تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې
د انټرنیشنل لینګویسټیک اسوسیشن آف پاکستان تر سوری لاندې د مورنیو ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی په کوم کې چې د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بهرنیو هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي د کانفرنس په اوله ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډېری مورنۍ ژبې د محدودیت سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د کانفرنس تابع کوونکي او په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو د ودې د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د لومړۍ ورځې خالصه په داسې ټکو کې راته راکړئ.
زیاترو چې کوم ویناوال وو هغې په دې کې وکړله چې ژبو ته باید پرمختګ ورکول سي، ژبې باید چې پرمخ راسي. په دویم سیشن کې دغه زما مقاله چې وه هغه دا وه چې دا ټکي خپلې معنا څنګه شندي او د معنویت څنګه ورکوي، په کومه ژبه کې چې ټکي د معنویت کثرت لري په هغه کې تخلیقي آثار ډیر وي، او کومې ژبې چې د معنویت کثرت نه لري وحدت لري هغه ژبې عموما چې د هغه د تخلیقي صلاحیتو څخه محرومه سي.
د کانفرنس زیاتره برخوالو وویل پکار دی چې ژبې او لهجې په خپل ال کې پاته سي. په دې ترڅ کې د پښتو ژبې کارپو میرمن شیرین تاج وایي پکار دی چې په مورنۍ ژبو کې د نورو ټکو ګډ نه کړو.
پښتانه وایي یاده یو آگاهي ده چې وایي پر هر پنځه مل یا پر لس مل باندې د پښتو اکسنت بدلیږي. که ژوب لولاړه سي د ژوب د خلکو یو جلا رنګه د پښتو انداز دی، د مسلم باغ د جلا دی، د چمن د جلا دی، د کوچیانو د جلا دی، دغه رنګ څه کومونه چې په مخه راواخلي جلا جلا هغه هر اکسنت زما دونه خوښ دی، د کاکړو د جلا دی. خو زه دا وایم که کاکړ پښتو وایي مکمل پیور خالص کاکړی پښتو اکسنت دی ووایي، کاسکزی پښتو ووایي هغه دې دا پیور خپل لینگویج ووایي، دا نور دې نه پاره ګډي کې کوچی ووایي. هغه لینگویجز ته موږ دا نه وایي چې مطلب ستا د نو نه د ټیک، هر یو ټیک د خپل شایست لري، خپل انداز لري.
دا ډول په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د انګریزي څانګې استادې میرمن شهیدا اڅکزی زیاته کړه چې په بلوچستان کې زیاتره خلک د مورنۍ ژبو ترڅنګ نورې ژبې هم ویلی سي.
بلوچستان کې بډې کې دونه ژبې ویل کېږي چې کښنۍ پیدا سي د دې درې ژبې خرڅ په کور کې لایسته سي. نو دا رنګه یو اویرنس راځي په د خلکو کې سي او د بلوچستان باره کې خلکو ته معلومیږي، خاص کر د پښتو ژبې، د بلوچستان ژبې، براوي ژبې.
د بلوچستان پوهنتون پخوانی پروفیسور ډاکټر تواب خان اڅکزی به راته وویل چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د پرمختیا دا ډول نړیوال کانفرنسونه ډېر د اهمیت وړ دي.
د نړۍ هغه قومونه چې مخ په وړاندې یا ترقي بام ته ختلي دي، د هغه ترقي ملکونو یو بنیادی وجه چې ده هغه په خپله مورنۍ ژبه کې درس یا تعلیم ترسره کړی دی. نو د هغوی د ترقۍ بنیادی وجه چې د دوی و هغه بنیادی وجه کنسپټ یې کلیر و، په نږدې خپل تعلیم چې و ساینس و ټکنالوژي ټوله په خپل مورنۍ ژبه کې و. دا کانفرنسونه، ټریننګ، ورکشاپ منعقد کول دا بیخي ډېر ګټور دي. هغه په دې چې د میاشتو او کلونو محنت یو سکالر کړی وي، راجمع کړی وي، هغه په یو ساعت کې په زرګونو بلکې اوس خو د میډیا د لارې په لکونو انسانان دا هغه څخه پیدا واخلي.
پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړی چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره دی د تحقیق او څېړنې عمل نور پراخ کړل سي. د دې سره سره دی د ژبو د تحفظ لپاره مورنۍ ژبې د نصاب او کتاب برخه وګرځول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ ته د سلویختو هیوادونو خواوشا 400 هنرمندان ورغلي دي. هغوی هلته په هغه فرهنګي میله کې ګډون کوي چې د سپتمبر په 26 پیل شوی او د اکتوبر تر اخیره به دوام لري. سندرې، نغمې، سټیج ډرامې او نڅاګانې د هغې میلې برخه دي. نندرچن وایي د نامنیو په وخت کې هغه میله د ساتیرۍ وسیله ده او نړۍ ته د پاکستان مثبت انځور ښیي. بشیر ګواخي په اړه رپورټ لري چې له همدې رپورټ سره به د خبرې ګړې هم بیا پای ته ورسیږي.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د نړیوالې کلتوري میلې پیل د ستار او بنجو له ګډې د نغمې وشو. د ممتاز سبزل خان او فرحان ریس د سازینی د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. د میلې کتلو لپاره په سلګونو کسان ورغلي دي. دوی وایي د هر چا لپاره پکې د هغوی د ذوق څه نه څه شته دي، خو ګډونوال زیاتوي تر ډیره خوند فولکلوریکي موسیقي وکړه. له دوی یوا زباد انور وا چې د میلی لپاره نور کارونه پریخي او د سندرو اوریدو ته ورغلی و.
زما لومړی نغمه ډیره خوښه شوه. دا د ممتاز سبزل او فرحان رئیس خان لخوا د بلوچ بنجو او سیتار ګډه سازی نه وه. کمال یې وکړ. دوی دواړه استادان هنرمندان دي. ډیر خوند یې وکړ. د نورو هنرمندانو هنرونو ته هم په دې میله کې سترګې پلاره یم.
په کراچی کې د نړیواله کلتوري میله غیر سرکاري ادارې کراچی آرټس کونسل لخوا د جیو نیوز ټلویزیون او سند صوبایي حکومت په مرسته جوړه شوې ده. میلې ته له څلوېښتو هیوادونو خواوشا څلور نیم سوه هنرمندان ورغوښتل شوي دي. دا د سپتمبر له شپږویشتمې پیل شوي او د اکتوبر تر دیرشمې پورې به جاري وي. میلې ته ورغلي هنرمندان به له سلو زیاتې نغمې وړاندې کوي. د آذربایجان هنرمند صاحب پاشا زاده ته میلې دومره خوند ورکړی و چې وایي دا به یې وروستی ورتګ نه وي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغسې نظر لري.
موږ بیا هم راځو چې د آذربایجان مغام موسیقي او د آذربایجاني نڅا موسیقي وړاندې کړو. دا د دوو اسلامي رونو هیوادونو پاکستان او آذربایجان ترمنځ ډېر ښه راکړه ورکړه ده.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچی کې د بیلابیلو هنرونو دا میله په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ زور اخیستی دی او نږدې هره ورځ وسلوال بریدونه کوي. خو د دې میلې منتظمینو او ګډونوالو وویل چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د موسیقارانو ورتګ به د پاکستان په اړه تصور ښه کولو کې مرسته وکړي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغسې نظر لري.
نړۍ په ګډ وډ حالت کې ده. تشدد ډیر دی. د نړۍ په هر خوا کې حالات ترخه دي. جنگونه روان دي. وینې تویږي. په داسې حالاتو کې د دا قسمه میلې کېدل او د نړۍ له بیلابیلو برخو د خلکو راغونډېدل یو نرم روڼ او خوشاله تصویر وړاندې کوي. نو زما په نظر ځکه داسې میلې مهمې دي.
د کراچی په دې میله کې پر نغمو سربیره سټیج ډرامې او نڅاوي هم شته. د میلې منتظمین وایي که لیوی خوا په میله کې د نړۍ ځینې ځوان هنرمندان خپل کمال نندارې ته وړاندې کوي، نو له بلې خوا د پاکستان ناامنیو پریشانه کړو خلکو ته د تفریح موقع برابروي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.